یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشهید آزادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې مزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په بلخ کې د نوي امنیتي قمندان لټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف د ښار امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه رپورټ په اړه د افغان حکومت عکس العمل هم در سره شریکو چې د بشري حقونو په برخه کې افغانستان کې یو شمېر ستونزو ته ګوته نیولې. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د نوي قومندان د ټاکلو پر سر د پخواني والي د خبرداري له کبله دوکانونه بند دي. چین ده هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملی شي. او سعودي عربستان او اتو نورو عربي هیوادونو په دې کړکیچ پوځي په دغه کړکیچ یعنی د یمن په کړکیچ کې مداخله په دې نیت کړی چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی. د خبرونو تفصیل. په بلخ کې د نوې امنیت قومندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف ښار وضعیت ترنګلی دی. په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبریال وایي نوې امنیت قومندان عبدالرقیب مبارز د دې ولایت د خاصو ځواکونو په قطعه کې دی. امنیت قومنداني د ځانګړو ځواکونو له لوري محاصره شوی او د بلخ برطرفه شوي قومندان اکرم سامی امر کړی چې دوکانونه او مارکیټونه دې بند وي. په همدې حال کې د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور د فیسبوک لاره له دولتي مامورینو غوښتي چې کارت حاضر نشي. د له دوکاندارانو هم غوښتي چې دوکانونه بند کړي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې سهار وختي په ښار کې په شخصي جامو کې وسلوال وګرځیدل خو اوس په ښار کې وسلوال نه لیدل کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز یې ترلاسه کړ. تر هغه وروسته یې تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 15 ورځو لومړۍ سیالي وکړه چې دا لوبه یې بایلوده. سبانه لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له آیرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د شلو ورونو درې لوبې وکړې چې درې سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه په دوه مساوي شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. چین د هغو هڅو مخه ونیولې چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملې شي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې برید کې د هندي ملیشو 40 غړي وژل شوي وو. دې پیښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. برېټانیا، فرانسې او متحدو ایالاتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنی کنګل پر سفر او همداراز په دې ډلې د وسلو په پلورلو بندیز لګول کیږي. چین چې د پاکستان نږدې متحد ده دا غوښتنه یې له تخنیکي پلوه درولې او ویلي دي چې په دې اړه نورې څېړنې ته اړتیا لري. اظهر په 2000 میلادي کال د جیش محمد ډله تاسیس کړې وه چې په پاکستان کې پر فعالیت رسمي بندیز لګول شوی او په 2001 میلادي کال کې هم د ملګرو ملتو لخوا په تور لیست کې شامله شوې ده. د امریکا سنه جرګې چې جمهور غشتون کې پکې برلاسه دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړه لیک پرون د شپږ 40 مخالف رایو په مقابل کې په 45 موافق رایو تصویب شو. تصویبېدو ته د دې 100 کسیزې جرګې د 150 سناتورانو رایې په کار وې. په دې جرګه کې 350 جمهوري غوښتونکي 15 دیموکرات او 2 خپلواک سناتوران موجود دي. او جمهوری غوښتونکو سناتورانو هم د دغه پریکړه لیک په پلوي رایه ورکړې ده. دغه پریکړه لیک به اوس اساسو جرګې ته ځي چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي. د امریکا سنا جرګه چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسه دي نن په هغه پریکړه لیک رای اخلي چې پر اساس د مکسیکو له پولیس سره د ټرمپ لخوا د اعلان شوي اضطراري حالت مخه نیسي. تمه کیږي چې دا جرګه به دغه پریکړه لیک تصویب کړي چې په نتیجه کې ډېر احتمال شته چې ولسمشر ټرمپ یې ویټو کړي. دا به د هغه د ولسمشرۍ د دورې لومړی ویټو وي. او د برازیل په یو شوانځي کې د ډزو په یوه پیښه کې اووه تنه وژل شوي دي. دا پیښه د برازیل د ساو پاولو ښار ته نږدې پرون په یوه شوانځي کې هغه مهال وشوه چې د دې شوانځي دو پخوانیو مخپټو زده کوونکو چې پر وسلې تیلي بوتلي بمونو چړو او وړو غشو سنبالو د شوانځي په انګړ کې پر زده کوونکو او کارکوونکو بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا 15 زده کوونکي او دوه کارکوونکي ووژل. د 15 وژل شویو زده کوونکو عمرونه د 1500 کلونو ترمنځ شودل شوي دي.
خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل اسمت ساروان در توړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت سمګ په پانه ازادي رادیو .com کې کتلی ولستل شي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په بلخ کې د نوي امنیي قمندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور مخالفت په د مزار شریف ښار کې وضعیت ترنګلی کړی دی. له مزار شریف نه به په مستقیمه توګه تازه حال د خپل خبریال نه واخلو. دا هم واورئ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي رپورټ په غبرګون کې وایي کوم مسایلو ته چې اشاره شوې په ډېرو برخو کې اقدام شوی او پکې یو شمېر لاسته راوړنې هم موجودې دي. خو د ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوي دا نه مني چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونو دی له محاکمې پرته وژنې کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې هند له دې امله پاکستان په تور لیست کې د پاکستان لخوا د جیش محمد په نوم د وسلوالو ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځنډ شوی مایوسي څرګنده کړې ده. د مخکښ ښځو پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. په بلخ کې د نوي امنیتي قمندان له ټاکلو سره د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور له مخالفت وروسته د مزار شریف ښار امنیتي وضعیت ترنګلی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال وایي نوي امنیتي قمندان عبدالرقیب مبارز د دې ولایت د خاصو ځواکونو په کتاب کې دی. امنیتي قمندانۍ د ځانګړو ځواکونو لوري محاصره شوی او د بلخ برطرفه شوی قمندان اکرم سامي امر کړی چې دوکانونه او مارکیټونه دي بند وي. همدا اوس را سره له مزار شریف نه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په تماس کې دی. حبیب زی صاحب، له تاسو نه به واورو اوس وضعیت څنګه دی؟ نوې امنیتي قمندان خپل کار پیل کړی که نه؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. نن سهار وختي پنجشنبه د مزار شریف په ښار کې وضعیت تر نورو ورځو توپیر درلود او اوسمهال هم په همدغه شان دوام لري. په مزار شریف کې وروسته له دې چې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د مرکزی حکومت د تازه مقرری په وړاندې غبرګون وښود، دی له خلکو وغوښتل چې خپل دوکانونه او مارکیټونه وتړي. خو بیا هم خلک نن سهار وختي راغلي وو ترڅو خپل دوکانونه پرانیزي. بیا هم د بلخ د امنیت پخوانی قمندان اکرم سامي لخوا ټول امنیتي اوضاعو ته امر شوی وو چې دا دوکانونه تړلي باید پاتې شي. مارکیټونه دوکانونه تړلي دي. خو په بلخ امنیه قمندانۍ د په بلخ ولایت کې د ځانګړو پولیسو ځواکونو حتی سواتات قطعې لخوا محاصره ده او ویل کېږي چې د بلخ نوی امنیه قمندان چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی دی راغلی او د بلخ د ځانګړو پولیسو په کتنه کې دی. ویل کېږي چې د ښاغلي مبارز د معرفي په خاطر ولسي هڅې پیل شوي دي او یو ټیم یوه ډله ورغلې د جمعیت اجرایه مشر ښاغلي عطا محمد نور ته تر څو له هغه سره مرکه وکړي او د خبرو له لارو دا مسله حل کړي. یوه مسله بله مسله دا چې په مزار شریف کې مهم ځایونه دولتي ادارې روضه شریفه د حضرت علي زیارت هم د خلکو پر مخ تړل شوی دی. او دولتي ادارې هم فعالیت نه کوي. خلکو لامنتي لحاظ کوم اندېښنه چې د خلکو سره خبرې درلودې ویل چې اندېښنه نه ویني، خو یوازې ستونزه دا ده چې دوی هڅول شوي دي په زور تر څو خپل دوکانونه مارکیټونه وتړي. بلې،
په ښار کې وسلوال کسان لیدل کېږي نه لیدل کېږي؟ د ښار عمومي وضعیت څنګه دی امنیتي؟
سهار وختي چې زه د راپور د چمتو کولو لپاره بهر ووتم، د بلخ د امنیتي اوضو د ځواکونو تر څنګ ځینې وسلوال کسان په شخصي لباس کې هم لیدل کېدل، چې وروسته د ساعتونو په تېرېدو سره دا کسان اوس نه لیدل کېږي. خو د ملي پولیسو د امیر د بخت امیر کمانډانی پولیسو او د خاص قطع پولیسو ترمنځ یو ډول تقابل رامنځته شوی، او اندېښنه دا ده چې دوی سره نښته ونه کړي.
ډېره زیاته مننه کوم مجیب رحمان حبیب زی، موږ به په راتلونکو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د مزار شریف د تازه وضعیت په اړه به اوریدونکو ته حال ورکوو. دوستانو، زموږ خبریال له مزار شریف نه د وضعیت حال راکوو. دلته د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو وروسته ورسره د پخواني والي عطا محمد نور د مخالفت له کبله په دې ښار کې امنیتي وضعیت څنګه لای شوی دی؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشرې ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورټ په عکس العمل کې وایي کوم مسایلو ته چې اشاره شوې په ډېرو برخو کې اقدام شوی او په یو شمېر برخو کې لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي دا ردی چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته وژلو کې ښکېل وي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپل ریپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د ملکیانو په وژنه کې ښکېل دی. دغه شان په دغه ریپورټ کې د قاضیانو د کمښت، د بیان د ازادۍ په وړاندې ستونزې او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنو موضوعاتو ته رشوه. اجمل تورمان په دې اړه د کابل پاسټریو کې دی او نور تفصیل ترې اورو. تورمان صاحب،
د افغانستان ولسمشرۍ مړۍ اداره د ویچي بله د افغانستان ولسمشرۍ مړۍ اداره د ویچي ګوندی امنیتی ځواکونو د بې محاکمې خلک وشلې وي. د ولسمشرۍ مړۍ ویان شاه حسین مرتضوي د پنځم به پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته د اجازه نه دور کړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای. په هیڅ وجه زموږ د امنیتی ځواکونو ټوله هڅه دا ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. زموږ پولیسو په وار وار د خلکو د ژغورنې په خاطر انتحار کوونکو ته غېږ ورکړي. زموږ امنیتی ځواکونو ته قانون اجازه نه ده ورکړي او دوی د اصولو خلاف عمل نه کوي. خاغلی مرتضوي دغه شان ویل چې د ملکی کسانو د مرجوب لید مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیات پر مهال په دقت او د ملکیانو په ننخه کولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه داده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. خاغلی مرتضوي د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون دغه شان وایي چې په دې برخه کې برعکس لاسته راوړنې موجودې دي او په خبره دا موضوع د بی پولي خبريالانو په کلرنیو راپورونو کې جوته ده. دا څرګندوي وروسته لاغې کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په روسي راپور کې چې تیرش په خپور شو راغلي چې تیر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نورو یاخي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې ترسره کړې دي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلې دي. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې امله په ډیرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنی راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت د انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبریالانو فشار راوسته دی. په راپور کې شمیر نورو موضوع ستونزو او موضوعات ته هم اشاره شوی او بیلابیلو برخو کې د حکومت وسوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوي، خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یا په ډیرو موضوعاتو ان د امنیتي ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره همغږی دی. دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
ډېر عمومیت نه لري، اما داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیت کله شپنی عملیات ترسره کوي، اولته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپله هغه وژنه ده چې پرته له محکمې نه ترسره کېږي، او دا مون په اندېښنې وړ.
ښاغلی صدیقي د ملکي تلفاتو او قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم له دغه راپور سره هم نظر دی، خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پاتې شي. ښاغلی صدیقي بیا په یاده برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لویه ستونزه ګڼي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
له اجمل تورمن نه مننه کوو. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د خپور شوي رپورټ ځینې برخې واضح ده بولي، وایي دا باید معلومه شي چې دوی د کوم اسنادو په اساس دا خبرې کوي. له دې ډلې د افغانستان د ډیموکراټیکو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې په دغه رپورټ کې له خلکو سره د افغان امنیتي ځواکونو د زور زیاتي په اړه پوښتنه کړې.
له کوم ځای د منابع د دغه اطلاعاتو د کوم ځای دی لاسته راوړي، که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي دا باید اوس څارنوالۍ د موږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي که واقعیت ولري. دا خو موږ یو ډیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا موږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید موږ مراعات کو، او کني مراعاتونو دا خپل یو پختنه مې سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت لخوا چې د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي
ځانګړي ډول د خزینه قاضیانو د کمبود مسلې ادا شوی او په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې ډېر خزي د دود او دستور لپاره اوسنۍ محاکمو ته په دې خاطر نه دي چلته پکې نارینه ناست، یعنی خزي پکې نشته. دغه مسله واقعا د افغانستان په محاکمو کې دا ستونزه موجوده ده، مسومره جدي بل کېدل شي.
نو که په محاکمه کې خپله موږ د نارینه او ستونزه هم ستنه نه دي خزو، دا خلامل یم دغه جنگ د نامنی ده، بی امنیتی ده چې قاضیان زړه نه خل کوي چې ولایت تلار شي، ولسوالۍ تلار شي، څارنوالان حتی کمبود دي، موږ کمبود لرو. دا ټولې پایله د دغه جنگ دي. او بل خوا کدا ادعا کیږي د موږ د امریکایي ملګرو لخوا په دې په میلیاردونو، حتی د ادعا کولی شم په دغه اتلس کلونو کې میلیاردونه ډالرې په ظرفیت جوړونه کې مصرف کړل، خو دا باید همغږي منځته راغلي وه، دا باید کنټرول شوي وه چې دغه خلا له منځه تللې وه. او که دغه اوس د خلا موجوده دي په دې کې ټول شریک یاستو په دغه ستونزه کې، او دې کې باید دوی مرسته وکړي چې دغه خلا له منځه لاړ شي او دا رافع شي، کومک وکړي، مرسته وکړي، او دا امکان موجود دی چې دغه خلا
رنجبر صاحب. د روسیې پوښتنې په توګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې له بندیانو سره زور زیاتی شوی دی، دوی شکنجه شوي دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي که دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نه څه کول پکار دي؟
دغه ادعا خو لومړی ځل لپاره نه کیږي. دا په کراتو پخوا هم هر کال دا ادعا کیږي او دا چیلنج کیږي، او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده، او دا خورا ډېر لوی تاوان رسوي حیثیت او اعتبار د دولت ته. ولې دا باید جدي موږ خپل هغه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کړو. دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي، او حتما باید دغه معلومه شي چې شکنجه موجوده وي او بدرفتاری موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي، په دې کې باید اقدامات وشي او هغه لاملین باید مجازات شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کبیر رنجبر چې د حقوقي چارو کارپوه دی له سره مو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مرکه واورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ابو سم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د هرات د حیرتان بندر للارې چین ته د اورګاډي په وسیله د افغاني تولیداتو د لیک پرانسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د اماړیکو مسول جنا خانوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر للارې تر دې دمه یوازې واردات کېدل، خو له دې وروسته به له دې لارې چین ته په زیات اندازه افغان تولیدات هم استول کېږي. د وایي د بندر عباس او کراچۍ بندر په پرتله د هرات بندر للارې د ریل ګاډي په وسیله د مالونو انتقال 50% ارزانه تمامیږي او ژر استول کېږي. د هرات حیرتان بندر د افغانستان یو له مهمو بندرونو بلل کېږي چې له لارې افغانستان له ازبکستان او مرکزی آسیا سره نښلول کېږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې زیانمنو مالدارانو ته د زرګونه ټنه د حیواناتو خوراکي موادو ویش پیل کړی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1.3 میلیارد افغانیو په ارزښت د حیواناتو دغه خوراکي مواد د کرنې او مالداری وزارت او د ملګرو ملتونو د زراعت سازمان په مرسته ویشل کېږي. دی وایي چې دغه موادو زیاته برخه به په کندوز، پکتیا، لوګر او بلخ ولایتونو کې په مالدارانو وویشل شي. د خوراکي توکو د کمښت تر څنګ د ورښتونو د کموالي له امله په سرځایونو کې د وښو کمښت په افغانستان کې د وچکالۍ لامل بلل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1500 افغانۍ، یو 3.5 بوري وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، او همداشان د تیلو بیې په دې ډول دي: 1 لیټر پټرول 50 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل 250 افغانۍ پلورل کېږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ پولا، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 20 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 1540 افغانۍ.
سمکاګل ازادي راډیو ناوړي هند له دې عمله چې پاکستان په تور لیست کې د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې ځان کړي مایوسي څرګنده کړي. دروان کال د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 30 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل شول. د حملې مسولیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالې افراطي ډلې په غاړه واخیست. د دې پیښې په نړیواله کچه د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال بحران د پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. هند له پاکستان نه غوښتي چې د جیش محمد پر ډله بندیزونه ولګي او د مشر نومې په تور لیست کې شامل کړي، خو هند وایي چې د چین حکومت د دې ځنډ سبب شوی دی. فرشتي جلال زئی دا موضوع تعقیب کړی هم دا اوس را سره په استډیو کې ده. فرشتي جان، دا راته وایي چې چین ولې او څنګه دا کار کړی؟
او د انسب د امریکا، فرانسې او برېټانیا حکومتونو پرون غوښتنه وکړه، البته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې، چې د جیش محمد د ډلې مشر مسعود اظهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې شامل شي. خو د چین حکومت، چین د امنیت شورا دایمي غړی دی او د دې وړاندې دیس مخنیوي کړی دی. کچيري مسعود زرد بندیزونو پولیس کې شامل سوی وای نو په دې ډول به پنګه کنګل سوی وای، د سفر بندیز ور باندې لګیده او د وسلو بندیز هم ور باندې لګیده. خو چین د پاکستان ډیر نږدې ملګری هیواد دی. د چین حکومت مخکې هم درې واره د مسعود زر په وړاندې دغه حرکت مخنیوي کړی دی. د چین حکومت استدلال کوي چې د مسعود زرد باندې د بندیزونو د تخنیکی اړخ چیلنی تا ارتیاوینی او در پوچونو پراساس دا کار شای نه میاشتی وقت ونیسی. دا یادوانی مور بولم چی جایش محمد دالا پا 2001 میلادی کال کی ملگور ملتونو دا توریستانو دلی تورا چوالی دا.
پا دی اراده هند دا اکس لامل سده؟
و د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لدی عمله مایوس دي. دی ویلي هر بر را به خپل کړی چې پر اساس هغه تروریستان چې د هند پر وګړو وحشتناکې حمله کوي د عدالت سره مخامخ شي. د په هند کې د صدر اعظم نریندرا مودی د سیاسي مخالفانو تر ټولو، البته د تر ټولو لوی سیاسي اپوزیسیون مشر راهول ګاندی پر صدر اعظم نریندرا مودی باندې سخت انتقاد کړی دی او د تمسخر په ډول ویلي چې کله چین د هند پر ضد ګام اخلي د مودی له خولې یو ټکی هم نه راوځي. نو دا یو ډول چون په هند کې د صدر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات را روان دي، سیاسي بحثونه یې هم راپورته کړي چې ولې نریندرا مودی د چین دې کار ته سخت ځواب نه دی ورکړی. خو په سوشل میډیا یا پر ټولنیزو رسنیو د هند خلکو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. دوی پرون په ټویټر باندې د چین محصولات بایکاټ کړی، یو هشټګ هم جوړ سوی و د هند خلکو دغه باندې پیغامونه خپرول. چین د هند تر ټولو لوی تجارتي شریک دی، خو بیا هم د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې دغه د هند او چین ترمنځ د تجارت او راکړې ورکړې تله د چین پر خوا ډېره درنه ده.
دا راته وایي چې هند او پاکستان د خپلو روابطو د اړې کولو لپاره څه کوي.
و دوی چون د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد دواړو غاړو ته سیکان اوسي، او د سیکانو مذهبي عبادت ځایونه ډېر د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر او د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې دي. دوی اوس غواړي چې روابط په یو ډول عادي کړي یا دغه بحراني حالت راقرار کړي، او د ویزې څخه پرته د خلکو د تګ راتګ لپاره د سرحد د بیا خلاصولو خبرې کیږي، تر څو سیکان خپل مذهبي مراسم له خنډ او ځنډ څخه پرته ترسره کړي. نو د هند د خارجه چارو وزارت ویاند رویش کومار نن ویلي دي چې د پاکستان یو پلاوی ورغلی دی، او د دغه پلاوی مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل کوي. نو دوی وایي چې په دې مسله باندې به خبرې کوي چې څنګه خلکو ته بیرته د تګ راتګ زمینه برابر شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فرشته جلالزی وایي چې د هندوستان له هغه مایوسۍ خبر کوم چې وایي د پاکستان د جیش محمد په نوم د وسلوالې ډلې د مشر د شاملولو په کار کې، البته په تور لیست کې د دې شاملولو په کار کې ځنډ د دوی د مایوسۍ سبب شوی دی. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري، بیا نو چې هر چیرې کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې لري، نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه، مطالب، اونیس پروګرامونه، لاکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه کولای شئ چې زموږ د فیسبوک د پاڼې لارې زموږ پر مطالب خپل نظر را سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
علی حقیقتن د کونه ولایت ته خاص ما نه ست او حال ملي دایره ته خدا او خنه ده هغه الکترونیکی تذکری د زر تذره په ختیزون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی دا د تذکری ډیر مهمه دي. مننه. آزادۍ راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
مو کو د لوګر ولایت کې خپل ځالي پرم ته انتخاب دي غفان دي کلی چې کی صاحب دي لارې باندې دي مریضان خپل کې پراته دي دا اوس کې صاحب باید چې دا لار خلاص شي اندازا 2 متر درته واوړو پرته دا موږ اخر څه هم کو وسره دا باید دا خلک کو څه څه مړو څه کاونه څه وګیدا څه څه دی دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سره را پوښ سلام به
زود نیګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلا ګلدین تای سره په تماس مې زموږ درخواست او خواهش پیشنهاد دا دی چې دا څومره سبزینی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې، یعنی د تبوی مچی وده ټماټر یا رومیانو خلطه په دیش په سالی خلداري باندې فلورل کیږي، او اوس هغه رومیانو خلطه چې هغه اوس موږ ته په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي کوم پروت چې واخلې زما تاسو کوم یو شی خو خوشنه میواجات یا سبزیجات څومره دي په افغانستان کې زمونږ د ګرستورونه نشته دي په افغانستان کې بارمونه نشته دي چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزان ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه اسټورونه کې پرمونی کې هغه وساتل شي. نو ته مقام مساعده و نو موږ به اسکل به افغانستان خلک نه خرابېدل. خو خارجي مملکې بار ملکونه راځي افغانستان کې دا شی نه اخلي، هغه دی وړي اسټورونه یا پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی، هغه شی نه بیره وړي موږ باندې یو کله سره یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. والسلام علیکم زمينه پیغام نشر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، ستاسو ځینې سمسونه مونږ ته رسیدلې دي. تازه خان سمسور د ننګرهار نوې افغان حکومت باید هوایی بریدونو کې ملکی خلکو ته زیان ونه رسي. ل پکتیا زازی اریوب نه فضل کریم درویش وایي د قطر په راتلونکو خبرو کې باید په اوربند باندې خبرې وشي، او اوربند باید ټینګ شي څو د یوې تلپاتې سولې شاهدان اوسو. ولی الله رحیمی د خوست ولایت د صبروی ولسوالۍ نوې ډیر هیله مند چې سوله براشي او الله دې وکړي چې سوله راشي. حمید الله فرایی وای د ملکی تلفات په لړ کې تیر شپه په بکوا کې هم په یو کور کې څو تنان وژل شوی دي. دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم راغلي، د وخت کمی له کبله یې نشو خپرولی، مننه درنه کوو. په نورو خپرونو کې به یې خپاره کړو. اوس هم د غرمې 12:30 بجو ته ورسېدو. عصمت سروان پس